خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې شوې دي. د اتوار ورځ او د 2012 کال د اگست 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسن بیا هرکلی کوم. د کوټې په سریاب روډ یوې بمی چاودنې درې کسان وژلي، لس ژوبل. د کورونو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک وایي د ناراضه بلوچو مشرانو سره خبرو ته تیار دي. دا او په نورو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو اول د دې سات خبرونه اورو. ویاند اسرار عالم مومند.
د مهم خبرونو لنډیز. په کوټه کې چاودنه شوې چې په کې درې کسان وژل شوي. د پاکستان د کونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دی حکومت یې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري. او افغان حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د غلا شوو سلګونو لرغونو اثارو کامی میوزیم ته په واپس راوړلو باندې د برتانیا او هغه خلکو مننه کړې چې په دې لړ کې یې د دوی مرسته کړې. د کوټې ښار د سریاب په فیض آباد نومي سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. پولیس وایي دا چاودنه په یوه کور کې شوې ده. د پیښې په اړه د شالکوټ تانې اس ایچ او سید احمد مشالډو ته ویل
فیض آباد سیمه کې د ډاکټر اسیم نومي کس مکان دی. نوموړي دغه مکان ځینې کرایه دارانو ته په کرایه ورکړی دی او دا وخت هلته همدغه کرایه داران اوسېدل. چاودنه د دغه کرایه دارانو د استوګنې له خونو سره سوې ده. تر دې دمه دا نه ده معلومه سوې چې دا کرایه داران څوک دي او د چاودنې نوعیت څه و.
پولیس وایي دا چاودنه په یو کور کې شوې ده. د پیښې پړه تر دې دمه چا پر غړن داخستې. د پاکستان د کونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دی حکومت یې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري، خو د نوموړي په خبره په کومو سیمو کې چې د حکومت واک چیلنج کیږي هلته به د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کولی شي. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویلي هغوی له بلوڅو مشر برهمداغ بوکټي سره په هر ځای کې خبرو ته تیار دي.
برامداغ بگٹی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشہ ہے.
دا برامداغ بگٹی پزڑ کے دا پاکستان دا پارا نرم والے موجود دے. نزدا گنم چکل ہم ہا او وڑی چ حکومت سر مذاکرات کی نو حکومت بورتا دا ہوئی دا خوخ خلق دا مذاکرات دا پارا اولی کی.
دا خبرې په داسې محل مخ ترغلی چې بلوچ بلتون خوخو د خپل آزادۍ اعلان کړي او وایي چې هغوی له آزادۍ پرته په نور څه خبرو کولو ته تیار ندي. سوات کمی جرګې یو شمیر مشرانو منګوره کې هنګامي خبري غونډه کړې چې پکې د جرګې مشر مختار لالا د جرګې په غړي او د سوات هوټل اسوسیشن مشر زید خان باندې قاتلانه حمله د ټول سوات په مشرانو حمله بللي او غوښتنه یې کړې چې د 11 اگست پورې دي دغه برید کوونکي ونیول شي. ګنې دوی به د سوات ولس ته غږ وکړي چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ونه مانځي. همداراز یاد دی چې څو ورځې وړاندې زید خان باندې هغه وخت بریدو شو کله چې نوموړی له خپل کوره جمعه ته روان وو. د بلوچستان له پشین څخه تختول شوی د بی آر اس پی څلور کارکوونکي خوشی شوی دی. د بلوچستان د کونو چارو سکتر نصیب الله بازی له دې کارکوونکو د راخوشي کېدو د خبر پخلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول خوشی شو. دا خوشی شوی د بلوچستان رورل سپورت نومي ادارې د هغو شپږو کارکوونکو پاتې څلور کسان دي چې د 2011 کال د دسمبر په 10مه د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې پشین له برخور څخه تختول شوي وو. له دې شپږو څخه دوه وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې کسانو د تختولو پړه منلې وه او د دوی د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د ملي دفاع او کورونو چارو د وزیرانو له خدمتونو څخه مننه وکړه او د ولسي جرګې پریکړې ته په احترام او د هغې په منلو سره یې دغو وزیرانو ته لارښوونه وکړه چې د نوي وزیرانو له معرفي کېدلو پورې دې د قانون له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنو چارو وزیر جنرال بسم الله خان محمدي له دې کبله بې باوري څرګنده کړه چې په کونړ کې د پاکستان د بریدونو او په هیواد کې دننه د ناکراریو د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي دي. افغان حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د غلا شوو سلګونو لرغونو اثارو قامی میوزیم ته په واپس راوړو باندې د برتانیا او هغه خلکو مننه کړې چې په دې لړ کې یې د دوی مرسته کړې. د لرغوني اثار په کابل کې د برتانیا سفارتخانې په یوه دستوره کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. په دې موقع د افغانستان د بنو چارو وزیر زلمی رسول د هغه خلکو او په خاص توګه د برتانیې حکومت مننه وکړه چې د غلا شوو لرغونو اثارو په برامد کولو کې یې د دوی مرسته کړې. نوموړي ویل دا د ټولو افغانانو لپاره ډیره د ویاړ خبره ده چې د دوی له هیواده غلا شوي نوادرات بیا راوړل شو. د افغانستان د قومي میوزیم مشر عمیر خان ویلي د دې نوادراتو له برامد کېدو سره به میوزیم ته نور هم تقویت ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړې ډیر زر به په دې کې ځینې لرغوني اثار ولسي نندارتون ته هم کېښودل شي. په دې نوادراتو کې 843 شیان د قبل مسینه تر د اسلامي دوره پورې دي. په دې کې د بودا مجسمه، کرنسیانې، لوخي کودي او 300 کاله زوړ تبر شامل دي. په افغانستان کې د کوشانه تر بود مت او له هندویزم څخه تر اسلامه پورې لرغوني آثار او ځایونه موجود دي. د شام په دویم لوی ښار حلب کې کلکه جګړه روانه ده او د رپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د نښه کولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی. د حکومت د مخالفینو یوه قومندان د شنبې په ورځ وویل چې د دوی جنګیالي د مضبوطو عملیاتو لپاره تیاری کوي. د یمن په ابیان صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان په یو مشکوک ځنمرګي برید کې وژل شوي دي. او په لندن کې د روانو اولمپیک لوبو په لړ کې امریکا پر لومړي نمبر ده او تر اوسه یې 450 مډالونه ګټلي دي. په دې کې 26 د سرو زرو، 43 د سپینو زرو او 15 د زړو مډالونه شامل دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدل. تاسو ستاسو مشال خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د کوټي په سریاب روډ یوې بمی چاودنې درې کسان وژلي لس جوبل. تیر کال د بلوچستان د بی آر اس پی څلور تختول شوي کسان له خوشي کېدو وروسته نن کوټي ته رسیدلي دي. په باجوړ کې د فوزي اپریشنونو له امله متاثر شوي خلک وایي دوی په ګولو ولګېدل او چای هم تپوس ونه کړ.
دا پرشن چې شروع شو نو ساده غرخار نه پتو باندې وشتلې وم غاړه را تا او غاړه را باندې کال ټیشو پاتې مملا ماته شو په څلورم کال شروع ده.
او په پیښور کې د اختر سوداګانی پیل شوې دي.
او بس اختر مخه ده او ګرمي زیاده ګرمي وجنه نه راځي خلک سم بس اوس خور لا شروع هي 15 ورځې شوې د اختر بس سوداګانی به خامخا کینو.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه مو په خبرونو کې واورید. د کوټي خار د سریاب په فیض آباد نومي سیمه کې نن غرمه یو بمی چاودنه شوه چې د لومړنو معلوماتو له مخې درې کسان په دغه چاودنه کې وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبريال نیاز مساخل راکوي.
د شالکوټ تانې د پولیسو په وینا پېښه د یادې تانې په حدودو کې د فیض آباد په سیمه کې رامنځته شوې. د یادې تانې ایس ایچ او سید احمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې 14 نن د یکشنبه په غرمه شاوخوا 12 بجې په فیض آباد کې په یو کور کې دننه وسوه چې پکې د په وینا تر دې دمه درې کسان وژل شوي او نږدې 10 ټپیان دي. د زیاته کړه فیض آباد سیمه کې د ډاکټر اسیم نومي کس مکان دی. نوموړي دغه مکان ځینې کرایدارانو ته په کرایه ورکړی دی او دا وخت هلته همدغه کرایداران اوسېدل. 14 د دغه کرایدارانو د استوګنې له خونو سره سوي ده. تر دې دمه دا نه ده معلومه سوي چې دا کرایداران څوک دي او د 14 نوعیت څه و. خو موږ په پلټنو بوخت یو او له پلټنو وروسته به نور معلومات ورکوو. دم ګړی له ما سره همدومره
معلومات
تر دې دمه کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. بل اړخ ته پولیسو ویلي دي چې پیښه تازه سوې ده او په اړه نور معلومات به له پلټنو وروسته ورکوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم د بلوچستان په اړه راځو یو بل رپورت ته. لپشین سیمینا تیر کال تختول شوی د بی آر اس پی سلور کارکونکي د تختونکو له لورې خوشی شوی دی او هم نن سهار کوټې ته رسیدلی دی. د یاد ادارې دا کارکونکي د 2011 کال په دسمبر کې تختول شوی وو چې وروسته تختونکو د دوی دوه ملګري هم وجلی وو. خدای نور ناصر نه تفصیل ورو.
د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې څلور تښتول سوي کارکونکي د یک شنبه په سهار له اسلام آباد څخه کوټه ته راورسېده. د دې کارکونکو په وینا د شنبه په ورځ غرمه مهال تښتونکو دوی د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې خوشی کړ چې تر هغه وروسته بیا په یو موټر کې اسلام آباد ته ورسېدل. دا کارکونکي چې د پښین له برشور سیمې څخه نامعلوم وسلوالو تښتولي وو د راخوشي کېدو په بدل کې لومړی د 40 کروڑه او بیا هم د 30 کروڑه پاکستانیو تاوان غوښته تنه کړې وه چې د دې تاوان د نور کولو له امله تښتونکو په دې کارکونکو کې دوه تنه ووژل او پاتې څلور تر اته میاشتې بند وروسته د شنبې په ورځ آزاد شوه. مجیب الرحمن چې یو هم له دې راخوشي سویو کارکونکو څخه وه د کوټې په نړیوال هوایي ډګر مشال راډیو ته وویل
بس ژوند امید نو نه د ژوند هغه راته ژوند شپې روز تېرې دی بس سر نه خلاصې دی او دا ژوند زه د فلم کوم نه ما زما د وسه بار زما ډېر د وسه بار ده لازم زه د خپل ټول عوام بلوچستان عوام او سرکار زه د ګردو شکریا ادا کوم چې زما لپاره مهنت وکړي خواري وکړه او مجه آزاد کړه.
دې کارکونکو چې سترګې یې له ډېرې خوشحالۍ له اوښکو ډکې وې رسنیو ته وویل د نوي ژوند په پیلېدو هغه ټکې نه لري چې خپل احساسات پکې څرګند کړي. آفتاب هم یو له دغو کارکونکو څخه دی چې له رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې زیاته کړه موږ د خدای تعالی دا احسان منو چې نوی ژوند یې راکړ. داسې نوی ژوند لکه چې یو ماشوم پیدا سي. موږ ټول ډېر خوشحاله یو او همدا د دې سیمې د وګړو دعاوې وې چې موږ راخوشي سو. د ټولو هغو میندو څخه مننه کوو چې زموږ لپاره به یې هر وخت دعاوې کولې. محمد هاشم چې د کوټې په هوایي ډګر یې د دې کارکونکو انتظار کاوه له مشال سره په خبرو کې وویل په ټول ژوند یې دومره خوشحالي کله هم لیدلې نه ده لکه چې هم نن ورځ یې ویني چې خپل وراره مجیب الرحمن یې را خلاص شوی دی.
موږ دنیا خوشحاله یو سر موږ په زندگی کې دا تر خوشحالي نه دلدل کی او نه دا تر خوشحالي ما محسوس کړی دی. اوس هم خدای سخت بالاس به چې کېږي د پرپورټ درکشت سي زه ووینم رو برو ووینم. موږ تقریبا سل یو نیم سل تنه د په کور کې دا ګرد په دپسې مړو پیز ما یو کښنی بچی و د دې مثال زتا تر کوم موږ به هر ورځ دا دوا کوله خدای لالو را ولیا ته په کور کې لالو لالو بلی. نو کښنی جلی ورځ د شپې زرالم د سی د باندې وتم برترالم خپل بیت پر وتم دا کښنی جلی له ما سره ته ما د وسټ ته واړول د خوب خدای لالو را ولیا خدای لالو را ولیا.
له دې سره چې دا تښتول سی به کارکونکي راخوشي سو خدای لا هم د چارواکو او د کارکونکو له خوا ونه ویل سو چې د څومره تاوان تر ورکول ورسته. خو هلته ځینو سرچینو مشال راډیو ته وویل د دې څلورو کارکونکو د راخوشي کېدو په بدل کې د دوی ادارې معنا بلوچستان رورل سپورټ پروګرام لږ تر لږه 3 کروڑ کلداري وسلوالو ته ورکړې او ورسره د بلوچستان صوبایي حکومت د تښتونکو په غوښتنه د دوی یو ملګری چې همدلته بندي و خوشی کړ. دا سرچینې زیاتوي همدا هغه کس دی چې له پښین سیمې څخه یې د صحت د څانګې د کارکونکو د تښتولو هڅه کول چې د ځایي خلکو او لیویزو لخوا په ډزو کې د 15 وسلوال ملګری ووژل سوه او دا کس یې ژوندی نیولی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی حکومت د بلوچستان د مسلې د حل لپاره برهمداک بوکټي سره مذاکرات ته تیار دی او په موجوده وخت کې په بلوچستان کې با کوم قسم اپریشن نکېږي. رحمان ملک زیاتوي اپریشن د مسلو حل نه دی. نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلی دی چې بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزی اپریشن نه کیږي ځکه چې سیمه کې امن راوستلو لپاره فوزی اپریشن حل نه دی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته خپل وینا کې رحمان ملک ویل چې بلوچستان کې د بلوچو وجنې تور د ملک په استخباراتي ادارو لګول غلط دی او زه د بلوچستان بیلار شوی خلکو ته اپیل کوم چې هغوی دې وسله کیږدي او موږ سره دې ځان راجستر کړي. حکومت به ورته ښه روزګار ورکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حکومت برهمداخ بوکټي سره مذاکرات کولو ته تیار دی او چې کوم ځای کې غواړي د سیمې امن لپاره ورسره موږ مذاکرات کولای شو.
برامدہ بگٹی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشا ہے.
د برامدہ بگٹی پزل کے د پاکستان د پارا نرم والے موجود دی نو زدا گنم چکل هم هغه اوغړی چې حکومت سره مذاکرات وکي نو حکومت به ورتا د هغوی د خوخ خلک د مذاکرات د پارا اولیږي. او زدا هم ویل غواړم چې بلوچستان کې به هیڅ قسم اپریشن نکېږي خو چې کوم سیمو کې د حکومت ریډ چیلنج کول شي هلته به د شرخو خو پزید ګامونه پورته کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان صدر عثمان کاکړ د رحمان ملک د بیان پترس کې وایي
بلوچ ملت چې کوم هغه خلک چې د خپل ازادۍ اعلان کړی دی هغه بیا مرد ازادۍ ز په کوم بل خبره نه کوي. او د بلوچ ملت چې کوم دیموکراتیک قوتونه دي هغه دا وایي چې اپریشن بند کړه د مسخ شوه لاسونه لاپتا افراد سلام بند کړه یو دا چې ماحول جوړ کړي چې بلوچ مذاکرات د پاره تیار شي. دا دوه خبرې دي. اوس نو چې څوک په جمهوریت طریقه باندې دلته بدلون غواړي هغه ته حکومت ترجیح نه ورکوي او څوک سے مذاکرات نہ کی هغه ته دوی پارلیمنٹ لے لري فوار وار ورته وی نو دا سشکار کړي چې دا مذاکرات نس کېدلای.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر مومند وای چې ترڅو د بلوچو محرومیان نوی ختم کړی شوی تر هغه سیمه کې حالات نشي خکې دي.
التا غیر محفوظ دي خلک لاین اډر سچویشن دي یا خلک غیبیږي دغه دوی مسله د حکومت چې د دې خبرې ته په داسې طریقې سره لاس واچي چې بلوچستان ځان سره مرګري کې د غوي مشران مرګري کې او چې د چا کوم مسائل دي هغه په زیبانی ووري بل طرف ته د غوي لی ګریوان ستاده چې موږ ته انصاف ملاو نه شو نو په کار ده چې مشرف پاکستان ته راوغواړي او په هغه باندې مقدمه وچلی. او درېمه خبره دا ده دوی چې د بلوچستان کوم وسایل دي او هغه نور پاکستان استعمالوي نو بلوچستان ډیر روسته دي په کار ده چې دا غي لوی ایس په بلوچستان باندې ولولږي.
سید نذیر زیاته کړه چې موجوده حکومت دا پنځم کال روان دي خو تر اوسه یې په سیمه کې د امن لپاره څه زړه پوری ګامونه نه دي پورته کړي. په کار ده چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادی له دې عمل چې د غلطه یو ډاکټر غلام رسول کاکر د تختونې او د هغه د بیرته راخوشي کولو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی د کاربندیز اعلان کړی دی. د شټر ډاون هړتال په وخت کوټې ټول مرکزی مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادی هم په دې هړتال کې ملاتړ کړی. نیاز مساخیل ورو
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
یو پروفیسر دی سایکیټریست دی ډاکټر غلام رسول نو دا کی دی هغه سوي دا نن تقریبا د ادریش په اوسولې نو دا اوس په دې باندې مت سوي نه نو په هغه ځل کې دی موږ سټرایک کال کړی دی. اول کوم موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورته کې او پی ډی باندې کړل دا هغه بعد موږ ایمرجنسي سرویسز موتل کړ نو دې بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تېشتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اوله واقعا د ډاکټر د غوا د تسلسل څخه د شهر روان دي. اوس د سر اول کې دی یو شپه اول موږ یو ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگول دی هغه د مستونګ څخه واسه وو. د دین محمد سر اول بیا موږ ډاکټر عبد الله بړې شو د مستونګ د فیډ یو چو هغه غوا کړو هغه برامت سو بیا دین محمد غوا سو دین محمد چې برامت سو دا غلام رسول غوا کی.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیه د هړتال پلوي کړی ده. د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي معاون سیکرټر نصر الله زیری په دغه اړه وویل
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د غواکارانو لخوا تشتول شوی دی له تیر څو ورځې راهیسې په دې حواله پښتونخوا ملي پارټي ګوند د ډاکټرانو د هړتال مکمل حمایت کړی دی او یقینا په دې حواله خپل ټول کارکونانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې هړتال په کامیابۍ کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټې د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اګست میاشتې پر اولې نیټې ناسرګنده کسانو تښتولې وو چې پر ځای د ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او که د تښتونې تر شا سنور مقاصد دی. نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د توهین عدالت قانون د کلدم ګرځول ورسته د پاکستان په صدارتي باندې کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او دراتلونکو په کلنلارا غور روان دي چې پکې د حکومتي اتحادي ګوندونو سره سره قانوني او آئینی کارپوهانو رای هم اخیسته شي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل په دې اړه رپورت لري.
سپریم کورٹ لخوا د توهین عدالت نوی قانون کلدم ګرځول وروسته ایوان صدر کې په دغه معامله سلا مشورې روان دي. د حکومتي مرستیالو ګوندونو غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په دې معامله دی ایوان کې باسو شي چې دا شان په شریکه سره د دې حل ولټول شي. مشال ریډیو چې کله د ایوان صدر د هلو زلو پاړه د پیپلز پارټي د غړي او د وزیر اعظم د سلاکار فواد چودري نه تپوس وکړو نو دوی وی چې د دې ملاقاتونو مقصد پیپلز پارټي ته نه بلکې آئین او پارلیمان ته تحفظ ورکول دي. دې زیاتوي
عدالت نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے وہ سلب کر لیے ہیں.
عدالت دے فیصلے سرا د پارلیمان ټول واک قبضہ کړي دے. ټول نړۍ کې پارلیمان قانون سازی کوي او چې څورته خ او مناسب ښکاری هغه شان کوي. خو پاکستان کې دوی یو قسم لا عدالتی مارشل لا لګول غواړي او پیپلز پارټي به کله هم د دې اجازه ورنکړي. منګ د عدالتونو ډیر احترام کوو خو تاسو او قتل چې څنګه زمنګ یو منتخب وزیر اعظم کور ته ولېګلې شو نو زه ویم چې ټولو سیاسي ډلو لا د پارلمان او آئین د لاسبری د پاره پیپلز پارټي سره ودرېدل پکار دي او یو ورځ دوه کې به پارلمان په دغه فیصله خپل کړن لار ښکاره کړي.
آیا مسلم لیگ نن به په داسې یو بل یا قرارداد کې د پیپلز پارټي مرسته کوي؟ کله چې مو دا پښتنه د مسلم لیگ نن د خیبر پښتونخوا د صدر پیر صابر شاه نو کړه نو دوی
کوم چې حکومت اوسه پورې د خپل ایکشن نه یو شی ثابت کړی دی نو هغه خدا دې چې دی د ملک مفادات لپاره دی څه کړ څه نشته دی چې څه دی هغه ذاتی مفادات دي او د زرداری صاحب د کرپشن تر تحفظ ورکولو لپاره قوانین جوړی چې کوم کې کله وا مسلم لیگ د دې مرسته نه کوي.
د نوموړي په خبره پیپلز پارټي هسه هم هر کار په خپل خوخه او یوازې سر کوي نو دې لړکې دې هم ولسمشر خپل فیصله په خپل وکړي. د پیر صابر شاه خبره چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچا په وړاندې کې خو چې ک ولسمشر د صدارتي آرډیننس د لار یو قانون نافذ کړي نو دوی
فورن د سپریم کورټ ته لاړ شي او هغوی چې کم دا صدر دا آپشن دا چې د خپل اختیارات چې استعمال وکړو دا په بدنیته باندې دي ځکه چې سپریم کورټ آلریډي همدغه قسم قانون چې کم دی کال عدم کړی دی نو دې لپاره صدر اوس دغه قانون د آرډیننس په شکل کې واپس څنګه راولي.
د ذکر وړ ده چې د حکومت لخوا پاس کړی شوی د توهین عدالت قانون چې پکې بعضی کسانو ته استثنا ورکړی شوی و سپریم کورټ د عدلیې د ازادې او بنیادی بشري حقوقو خلاف بللو باندې کله دم ګرځولې دي او اوس د حکومت کوشش دی چې سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه یو بل وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د عدالتي کاروای نه بچ کړي ځکه چې یوسف رضا ګیلانی دوړان دینا د کیس کې سزا شوې دي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د باجوړ ایجنسی مازوره خزی کډواله چې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي دوی وای وطن ته بسنګ ولاړ شي چې کور یې وران شوی دی کروندې نشته او د کور د غټې بندیان دي یا خومړ شوی دی او یا د توپونو په ګولو ولګیدل او مازوران شول. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د باجوړ ایجنسی هغه مزور نارینه او زنانه کډوال چې په جلوزو کیمپ کې میشتي وای هر څوک په خپل سیمو کې امنیت راغله خو خپل ځایونه ته بیرته د ستنېدو تابع نه لري او دا ځکه چې چا خپل ورور بایلل او چا خپل ځان او زنانه په کې خوندان هم و بایلل بیا څنګه وکړي چې هغه خپل ځایونه ته لاړ شي چیرته چې نه کور پاتې دي او نه زمکه. دا ورته غوره ده چې په کډوالۍ کې ژوند کوي ځکه چې خیمه خو یې خپل ده او څوک ترې نشي پاسولی. د لرکلی مامون د سیمې باجوړ ایجنسی یو زنانه چې خاوند عبدالرحمن مړ شوی او په خپله په یو هوایی بارودی ګولک کې د دواړو خپو څخه محرومه شوې ده د باجوړ د جنګونو حال داسې بیانوي.
نه هغه سهار وختي وه زه بله تللم چې کور ته راغلم راتللم په بس ننوتلم په ور کې ولګېدلم خاوند مې بیا راغی زه راوچته کړم کټته کړم ښار هسپتال ته راړم د ښار هسپتال کې وانغستم د پېښور ته راړلم اته میاشتې ما په هسپتال کې تېرې کړې دي چې څه نه وه زه وه څه پټي وه څه ځمکه وه څه هر څه هغه رانه ټول تللي دي دا نه خپې مې کټتې نشته دی پلاستیکي خپې مې ایښې کمات پلاستیکي خپې ایښې په هغه باندې ولاړم دغه په زور.
او د لرکلي د عبدالرحمن ټبر وایي چې خاوند یې له ډېره خفګانه مړ شو.
نو بیا مې خاون چې زه روغ شم کور ته لاړم بیت لم چې هغه ماته وکتلې داسې سټکریا کېناستم ما له دولت هم نه لاړم ښځه مې داسې شوله بس غرق شوم ستا د خپخانه په دوره راغله هغه مړ شو اعتماد راته دخشان پاتې شولې بچیانو دواله کاندې دی جنکۍ دي
د لوی سم باجوړ د ردیګل ټبر چې په دواړو خپو مزوره ده وای هغوی ته لا هم د کور د ړنګېدو پیسې نه دي ورکړل شوي ګینې زړې وشي چې خپل وطن ته بیرته ستانه شي هغه وای خپل سیمه کې ژوند ډیر خو
هغه غوغا او شوده بم خرڅول هغه باندې بم کار روان وټول والا زمکه زمیدارا هغه بم ټول کار روان سی او سروي بم خرڅول شوده بم ته خرڅول ټول کارم پر زمکه زمیدارا بم کوله ا دانی بم خرڅول دغه بم ډیر کار روان هغه د ټرانسفورمرو درس پوری سینوړي
دا زنانه وای سروي د کور دنه نو تړل او سره د خپل بچو او د خوند په مزور ځان لکور وټل
چې موږ بالي او راځروتي بم باجول بیرتن دی لیدل موږ په شا او پرواړ ولې بیا خدای ټرک راوځو د سیمه زل ماز بل می چالو شو نور الیګ ما څنګه لیدل پسترګو دنا تیار واپس ترګو ادي بشمار خو غوګون کې د ښام غوتی کې دی په خبر کې ټیکسي والا ویلې بچي وسدل تنه شته د ښام غوتی نه درې کولې غوګون احساس نه زړو کې پاتې شي چا پړین نه پاتې شي سارو ان تړلې پرې کې دی مونږه لا تړلې پرې کې څه چې ځان باندې سخت راشي ما طبيعت څنګه ګوري
تل محمد چې په باجوړ ایجنسی کې د زیګي سمې وسیدون کړي او هغه ته څه مشکل پېښ شوه وو
دا مې خپل ټریکټر وو چلاو به مې او بس دا پرېشن چې شروع شو نو ساده غره خار نه پتو باندې وشتلې ما ګاړه راته او ګاړه روانه کالټ شو پاک مې ملام
باوجود هم مرستی کولی شي چې د هغوی د آی ڈی پیز حیثیت ختم شوی او دا مرستی د خوراک سکاک په لړ کې دی لدی ورستو مو د باجوړ ایجنسی نه د قامی سیملې د غړو اخوند د چټان او د انجینیر شوکت الله سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو د هغوی دستی فونونه بند وو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنا
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورت څنګه تاسو ته معلومه ده د روزي میاش روانه ده او د خیبر پختونخوا په 400 کې بیا خلک وایي چې بازارونو کې دکاندارانو د خپل خوخي نرخنامې جوړې کړې دي او په سرکاري نرخنامو عمل درآمد نکېږي نو باید ځلې انتظامی دي د دوی په ست کوټلې ګامونه پورته کړي په دې اړه تفصيلي رپورت ته په خبر نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پوترخوا د نورو سیمو په شان د 400 ضلع اولس هم ګیله لري چې د روزي راتلو سرسم په بازار کې ګرانی یو په دوه شوې ده او باوجود د دې چې سرکار خپل نرخنامې جاری کړې دي دکانداران دغه نرخنامې نه ساتي او خپل نرخنامې ساتلې دي دوی وایي یو وخت دکانداران په خپل خوخه نرخنامو باندې سیزونه خرڅوي نو بل خو حکومت هم په دې پاملرنه نه کوي او سترګې پټې کړې دي هم په دې لړ کې د 400 ضلع سره تعلق لرونکي یو تن عدنان صدارنګ وایي
غټه مسله دلته د نرخنامې ده دلته دکانداران چې کوم دي دوی خپل اصل نرخنامې کوم چې حکومت دوی له ورکړي هغه پټي او کوم خپل جوړي او هغه چې دینو بار لګولي وي هغه باندې چې دینو دوی عمل درآمد کوي او د حکومت هغه پټيږي دلته چې څنګه رمضان نه شروع شوه دي نو د ټول نه زیات سختي او په نرخنامو کې اوچتواله دا زیات شوه دي
یو بل تن طيب حکومت نه غوښتنه کوي چې روزانه په بازارونو چاپي وہی دل دې ټومونه جوړ کی او سرکاري نرخنامې په دغه دکاندارانو عمل کړی او څوک چې خلاف ورزه کینو باید چې ځلې تنظیمیا دغه پزت ګامونه پورته کړی
حکومت لمدا پکار دی چې یاره زمنګ دې دکاندارانو ته یا دغه ته نوټس ورکي چې یاره تاسو ولې مسلمانانو ته د خوراک اشیا چې کوم دی دا ولې تاسو ګرانه وي اخر ولې یدي وجه سره
ولې هم په دې لړ کې چې کلمون د 400 ځلې تنظیمیا مشر اجمل خان نه پښتنه وکړه نو هغوی وویل چې د هغوی ټومونه روزانه په بازارونو کې گشتونه کوي. دوی مشال لیډو ته وایي
نخنامې خو موږ خو هغې لپاره ټونه مقرر کړي دي. زه خپل هم ګرځم پرون هم زه ګرځېدلی مختلف ځایونو کې زمونږ مجسټریټس هم ګرځي وایي کې مونږ الایو مونږ ګرځو مونږ هغې خلاف بھرپور کاروائی کو مونږ داسې څوک هم نه پرېږدو. کم کس مونږ ته ملاو شو چې هغه اوور چارج یې کوي او زیات قیمت باندې یا غلط سیز خرڅوي هغه خلاف به مونږ بھرپور کاروائی کوو او به مونږ تین پیو لاندې جیل ته لیږو هغه اختر به هم بهاري بیا ان شاء الله مونږ د هغې خلاف هم کاروائی کوو. مونږ سونه پرایس مجسټریټ جایي ته ما ویلي دي هغې ګرځي خپلو کې هغې نه مونږ ډیلي رپورټس را غواړو.
یادونه ول ده چې دغه اولس ته ضلعي انتظامیې نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک ته نورو غټو ښارونو په شان دي دوی ته هم د حکومت لخوا سسته بازار یا سرکاری سرپرستی کې هغه بازارونه ولګوي چې پکې سیزونه په ارزان نرخ ملاويږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګری 5:30 بجې شوې دي. د اسرار علم مومن لنډ خبرونه اورو.
د کوټه خار د سریاب په فیض آباد نومي سیمه کې نن غرمه مهال یو 14 شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د کونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي حکومت چې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت د نوي قانون کلدم ګرځولو وروسته په صدر چماړي کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکي په کڼلاره غونډه شوې. د بلوچستان له پښین څخه تختول شوې د بی آر اس پی څلور کارکوونکي خوشي شوې دي. افغان حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د غلا شوو سلګون لرغونو اثارو کامی میوزیم ته په واپس راوړو باندې د برتانیا او هغه خلکو مننه کړې چې په دې لړ کې د دوی مرسته کړې.
لن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار احلم مومن اوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورسپانو د خپل پالیسۍ مطابق خبرونو ته اهمیت ورکړی دی. لکه د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خولې په سرخې کې وایي چې کله ریاست ناکامه شي نو عدلیه بیا مخې ته راځي. د اردو ژبو نورې ورسپانه مشرق او جنگ لیکي چې پاکستان او امریکې د حقانی شبکې په ضد په شریکه کاروای غور شروع کړی دی. همدا خبر د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز داسې ورکوي چې د حقانی شبکې ختمون د پاره به امریکا او پاکستان مشترکه کاروایی کوي. د انګریزي ژبې بل ورسپانه بزنس ریکارډر بیا د ناټو سپلای خبر ته اهمیت ورکوي او په سرخې کې لیکي چې پاکستان افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړی ده. آج ورسپانه دا خبر داسې لیکي چې د 12 ورځو د ځنډ وروسته د جمرود د لار د ناټو سپلای بحال شو. د انګریزي ژبې بل ورسپانه ایکسپریس ټرایبیون وایي چې د وزیر اعظم د استثناء د پاره ایوان صدر کې د قانوني کارپوهانو هلې ځلې روانې دي. او اوس کوم اداریو ته ګورونو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل اداریا د پاکستان امریکې په تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې ده او وایي چې تیره اونۍ د پاکستان او امریکې د تعلقاتو اونۍ وه چې پکې پاکستان د ناټو د رسد لارې پرانیستې او امریکې د کولیشن سپورټ فنډ په مت کې 1.1 اربع ډالر جاری کړ. د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام هم د امریکې دوره وکړه. اداریا وایي چې هر څوک د دې دورې نه ډیر امیدونه نه دي تړل پکار خو بیا هم دا کولی شي چې خراب شوي تعلقات بیرته بحال کړي او دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو د دې سره سره پاکستان دوه غوښتنې لري. یو دا چې امریکا د ډرون بریدونه ودروي او د دې په ځای د پاکستان F-14 الوتکو کې خواله راولي چې دا د ترهګرو خلاف استعمال شي، او بل دا چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د وسلوالو بریدونه ادرول شي. اداري وایي چې د دوره کې دوانو لپاره دي چې د یو بل ګټو او د ترهګرۍ خلاف جنگ نتیجو ته پسم جوړ وکتل شي نو ورسره ممکن دا چې ډیر سبل استرا شي. او د دې کې دا خبره دوانو ملکونو لا منل پکار دي چې په شریک سره کاروایی وشي او د ترهګرۍ خلاف جنگ مرامته او رسول شي. مشرق رسپانه وایي چې د دې فیصله رستو ایوان صدر کې د اتحادي جماعتونو یو غونډه وشوه چې پکې په فیصله خفغان سرګند شو او ویل شو چې په دې فیصله به ایوان کې بحث کولی شي او د توهین عدالت یو بل قانون به روړي. اداریه وایي چې حکومت او د هغه مرستیال د عدالت خکته او وړو کې ظاهرولو کوشش کوي او په خپل ضد ولاړ دي صرف د دې لپاره چې یو څو کسانو ته ګټه او رسولي شي. حالانکه آئین د دې خبرې اجازت کله هم نه ورکوي، بلکې آئین کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی او چاته هم استثنا نشته. ادارې وایي چې حکومت د خپل طاقت او ضد په نشه کې دا خبره هېره کړې ده چې د ولس نور هم ډېرې مسلې دي او د دې هوارې د حکومت فرض دی او ولس د حکومت د دې رویې نه تنګ راغلی دی. باید چې دوی خپل رویه بدله کړي او پاملرنه د ولسي مسلو هواري ته ورکړي، ځکه چې که حکومت یا پارلیمان بیا هم داسې کوشش وکړو نو عدلیه به د هغې په ضد فیصله ورکوي. نو باید چې حکومت نور ځان نه ستړی کوي او په بې مقصده کارونو دې خپل وخت نه ضایع کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس په دې وروستو کې د پاکستان او امریکې د جاسوسي ادارو د مشرانو د ملاقات په اړه لیکي چې دا ډېر بریالي نه وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکې د پوځي سامانونو د وستلو په اړه مقاله لیکلې. بشیر ګواخت دواړو مقالو غټ ټکي بیانوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکلي چې په دې وروستیو کې شوي د پاکستان او امریکا د جاسوسي ادارو د مشرانو ترمنځ ملاقات کې دواړو یو بل ته خپلې ګیلې وکړې. په مقاله کې راغلی دا نه ده روښانه چې د ISI او CIA مشرانو په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د میشته وسلوالو او ډرون بریدونو په اړه کوم پرمختګ وکړ او کنه. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام امریکا ته د خپل لومړني سفر په مهال د زیارت په ورځ د امریکې د جاسوسي ادارې CIA مشر ډیوډ پیټریس سره وکتل. واشنگتن ته د نوموړي له سفر وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ظهیر الاسلام به د امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو د ودرولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غریزه سیمه کې د استخباراتو او ټکنالوژۍ د شریکولو په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبری ایجنس لیکلي چې لیوې خو امریکا په دې باور ده چې پاکستان اورپکو ته خوندي ځایونه ورکوي، نو بلې خوا ته پاکستان امریکا د ډرون بریدونو په کولو سره د خپل خودمختاري په سرغړونې تورنوي. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پارلمنت د ډرون بریدونو ودرېدل غواړي خو امریکایان یې په جاري ساتلو خوشاله دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې امریکایان افغانستان کې د پوځ په کمولو لګیا دي، دوی باید له دغه ځایه د جګړې ګڼ بیلابیل سامانونه هم بیرته خپل هیواد ته یوسي. ورځپاڼې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه به امریکایان د بیلابیلو موادو 100,000 کنټینرونه او د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه به له 45,000 څخه تر 50,000 پورې ټینکونه او نور پوځي ګاډي وباسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي پوځي افسر له خولې لیکلي چې بجټ ته په کتو سره به ټول هغه سامانونه وستل کیږي چې کار کوي. دې افسر ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د جګړې لپاره د امریکایي پوځي سامانونه تر عراق کم دي خو افغانستان سمندر ته لار نه لري. ترې وتلې لارې اوږدې او تر ټولو نږدې سمندري بندرګاه د کراچۍ ده چې 600 میله لرې ده. د ورځپاڼې په خبره امریکایي پوځیان به هغه مرکزونه ونه نړۍ چې د افغانستان ورته ضرورت وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا ترا
په 1 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي پاکستان باید د چین له دوستۍ ګټه پورته کړي، د دغه هیواد سره تجارت زیات کړي او د توانایي بحران د ختمولو لپاره د نوو ډیمونو په جوړولو کې ترې مرستې ترلاسه کړي. د دغه لیک غټ ټکی اورو. د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي په دې تیرو نږدې میاشت کې د سلاله د پیښې وروسته چې کله د امریکا او پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې، نو په دغه وخت پاکستان د مالی مسلو لکه د امریکا لخوا د پوځي امداد بندیدل، IMF لخوا د قرضو نه ورکول او داسې د نورو خبرو سره د دغه هیواد اقتصاد د لا نورو مشکلاتو او دباو ښکار شو. لیکوال وایي که چیرې پاکستان وغواړي نو د روانو مالي مشکلاتو نه راوتې هم شي او د دې لپاره باید اول حکومت خپل خرچې کمې کړي او ټیکسونه اخیستل یقیني کړي. په ټول جهان کې دا وخت هیوادونه د بیلابیلو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه د یوروزون د مالی ستونزو اثر د هر هیواد په اقتصاد پرېوته او دا شان د پاکستان په اقتصاد هم د غربي نړۍ اثر زیات دی او بیا په پاکستان کې په دې هم کار نه کیږي. د راتلونکو مالی مسلو مخنیوی باید څنګه وشي؟ منیر اکرم وایي که پاکستان وغواړي نو د چین سره د تجارت سیوا کولو له امله کولی شي په خپلو مالی مسلو کابو ومومي او په دې لړ کې بیجنګ او اسلام آباد دواړه کولی شي د ځمکني لارو ګټه پورته کړي. پاکستان کولی شي د چین نه زیاته ګټه پورته کړي چې په ټول جهان کې دویم لوی اقتصاد لري او ډېر په تیزۍ سره په بره روان دی. چین په جهان کې هغه هیواد هم دی چې په یورپ او امریکا کې د پیسو لګولو زیات طاقت لري. ډان ورځپاڼه لیکي چین د وړاندې نه د پاکستان سره په دفاعي برخو کې مرستې کوي او د دغه هیواد یو شمېر سرکاري کمپنیانې په پاکستان کې د پرمختګ په پروژو کې مصروفه دي. چین په پاکستان کې په بلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او پاکستان کولی شي خپل د توانایي د بحران ختمولو لپاره د چین مرسته ترلاسه کړي. لیکوال وایي پاکستان باید د چین سره تجارت زیات کړي، د بجلی په نوو ډیمونو جوړولو، د ګیس پایپ لاین د ملک نورو برخو ته په غځولو او دا شان نورو یو شمېر کارونو کې د دغه هیواد ګټه پورته کولی شي چې د وړاندې نه د پاکستان سره د پرمختګ د پروژو تجربه لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د شنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا عدم اعتماد څرګند کړل شو. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ 2 موافقه او 146 مخالف رائے ولرلی، او د کورنو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی 9 رائے موافقه او 126 مخالف رائے یوړو، دواړو 50 جمع یو رای پورا نکړل شوی. د پارلمان د غړو یا د وکیلانو په وینا دوه وزیرانو د هیواد پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نه وو پورته کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استیزایي غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ 2 موافقه او 146 مخالف رای، او د کورنۍ چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی 9 رای موافقه او 126 مخالف رای خپل کړي، چې په دې صورت کې دواړو وزیرانو 50 جمع یو رای پوره نکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
استفاصل بسم الله محمدی وزیر امور داخلات رای تایید 90 رای.
د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال بسم الله محمدی 9 موافقه او 126 مخالف رای وړلې. همدارنګه د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ 2 موافقه او 126 مخالف رای وړلې، چې په دې اساس دواړو نشوکړای چې 50 جمع یو رای پوره کړي. دواړه وزیران سلب اعتماد شول. ل جمهوریت څخه غواړو چې په لږه موده کې دي ورکسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو وروسته ویلي چې په دې حق له بده یک شنبه په ورځ تصمیم ونیسي. د دفاع د وزیر د استیزا دلیل دا و چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان د پاکستان له لورې د راکټونو مسلسل بریدونه کیږي، خو د دفاع وزارت مخنیوي ته لازم اقدامات نه دي کړي. او د کورنیو چارو د وزیر استیزا د دې لامل شوی و چې یو خدا وزارت د پاکستان لورې د بریدینو په مخنیوي کې پاتې راغله، او بل دا چې په دې وزارت کې فساد او بې کفایتي زیاته شوي او حکومتونه پکې نه عملي کیږي. د دفاع وزیر وویل د پاکستان د بریدینو په وړاندې ځانګړي ځواکونه تنظیم کړي او ځینې قطعات په لازمو وسلو او مهماتو سمبال کړي. د امریکا د ستراتیژیک تړون د موادو په پام کې نیولو سره مسله له امریکایي پوځي چارواکو سره شریکه کړي، او د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د درېګونی پوځي کمیسیون سره هم مطرح کړي ده. د وویل سره لدی چې پاکستان تر اوسه پر کونړ له بریدونو انکار کوي، خو ویلی شم چې دا بریدونه پاکستان کوي. د وویل
دا چې د پاکستان د اردو یا دولت لخوا وشتل کیږي په دې کې باید هیڅ شک ونه لري. دا د 1500 توپ ورستۍ نه خده چې لا موږ سره ده چې د پاکستان له لوري توغول شوې ده.
لدی ورسته په دې خاطر چې آیا د وزیرانو پښتنه د قنات وړ دی او کنه، یو علنی رایګیری وشو خو نتیجه ورنکړه او خبره د صندوقونو یې خودل ته ورسیده. د صندوقونو د رایو شمیرلو خو ده چې دواړو وزیرانو موافق رای خپل نه کړي او سلب اعتماد شول.
تاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي
ویلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان پارلمان په داسې حال کې چې دغه هیواد جګړه مهم پړاو ته رسیدلې، د ولسمشر حامد کرزي د کابینې دوه مهم وزیرانو ته د اعتماد د رایو نه ورکولو فیصله کړې ده. د پارلمان غړو اعتراضونه کړي چې د دفاع او کورنو چارو وزیرانو ونه کړې شو چې په ختیځو سیمو د پاکستان د توغندو د وشتل کېدو په یادو وزارتونو کې د اداري فساد مخه ونیسي. په دې اړه د اسوسییټډ خبري اجانس سړنیز رپورٹ غټ ټکی زموږ د همکار هارون بچان اورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د افغانستان د حکومت دوه مهم وزیران د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د کورنۍ او چارو وزیر بسم الله خان محمدی په داسې حساس وخت کې د دې هیواد د پارلمان له اعتماد څخه محروم شول چې بهرنۍ ځواکونو له افغانستانه د وتلو تیاری نیولی او د امنیت د چارو یې افغان ځواکونو ته د حواله کېدو لړۍ تیزه شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې یاد دواړه وزیران د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو وشتل کېدو ته د جدي غبرګون نه خودلو لپاره تورن کړی دی. د پارلمان غړو دغه راز په دغه وزارتونو کې د درغلیو د شتون او په دې وروستیو کې د یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د وژنو په اړه هم خپل اعتراضونه وړاندې کړي دي. دا جانس په لیکنه افغان پارلمان وخت په وخت ولسمشر کرزي پالیسۍ او د نوموړي لخوا په دندو د خلکو د ګمارلو فیصلې چیلنج کړي، خو وایي چې د افغانستان اساسي قانون زیات اختیارات د ولسمشر په لاسو کې ورکوي. پی د پوځي چارو د افغان سړنکار او د افغانستان په حکومت کې د کورنۍ او چارو د پخوانی مرستیال وزیر عبدالهادي خالد خبر راغستي چې وایي مسله په کونړ او نورستان ولایتونو د پاکستان د توغندیو پر وړاندې د جدي عکس العمل نه خودلو نه ده، بلکې دا د چې افغان پارلمان غواړي دغه اداره ځواکمنه ثابت کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان د دفاع او کورنۍ او چارو وزیران د کمزورو حکومتي پالیسیو قربانیان شول. خو د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازي نورالحق علومي بیا د افغان پارلمان پریکړه استایلی او ویلي چې په کابینه کې نور فاسد خلک هم شته چې لامل یې د په خبره ولسمشر کرزي د خپل ولس باور له لاسه ورکړی دی. اجانس په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر عزیز الله لودین خبره هم راغسته چې وایي د دریو نورو چارواکو په شمول د افغانستان د مالیې د وزیر عمر زاخلوال د درغلیو په اړه هم حکومت ته ویلي ول. په زاخلوال د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تورو لګاو چې د 2001 او 2011 کلونو په منځ کې د پاسه $1 million د کینیډا په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کړی دی. زاخلوال دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه پیسې د نړیوالو ادارو سره د یو مشاور په توګه د کار کولو په ترڅ کې جوړې کړي دي. نورالحق علومی په عین وخت کې ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان پارلمان به نور غلې پاتې نشي او له دغو تورونو چارواکو څخه به پوښتنه وکړي.
زمون همکار هارون باچا وو اوس هم زو د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته چرته چې د کامی جرګې یو شمېر غړو په منګور کې هنګامي خبري غونډه کړې چې پکې جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې د امن او جرګو مشرانو ته د تحفظ ورکړې شي او ترهګرو پر ضد سخت کاروایی وکړې شي. د دغه غونډې تفصیل د مشال خبریال نیاز احمد خان نورو.
سوات قومي جرګه چې د سوات 15 یونین کونسل او مشرانو په ګډه جرګه ده او پکې د بیلوبیلو سیاسي خیر خیګړې تنظیمونو مشران شامل دي. یو هنګامي خبري کانفرنس وکړو چې مشري د جرګې مشر مختار یوسفزی وکړه. په دې مقام مختار یوسفزی وویل چې د غونډې مقصد د جرګې غړي حاجی زید خان باندې قاتلانه حمله مذمت کول او حکومت څخه د امن لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکول دي. دوی زیاته کړه چې دا وخت تر هغه د جرګې مرکو او امن لپاره هلې ځلې کونکي پنه کوي چې د تشویش وړ خبره ده.
په څه مودې نه دی خواته داسې ښکاري چې د شتګردي له هغه خلکو په خلاف روانه شوې ده چا چې د امن دپاره دلته مبارزه کوله، د روز رول اپلا دپاره چې کوم دی اواز پورته کوو، یعنی په امن غوښتونکو د دهشتګردۍ په مخالفینو په خلاف دلته دا وخت یو ټارګټ کلینګ دا شروع دی او په زید خان باندې حمله د هغې سلسلې یو کړی ده.
مختار یوسف زئی زیاتوی چې سوات قامی جرګه د سوات په کړکېچنو حالاتو کې چې حکومتي عملداري دلته ختم شو وه هم د امن او د ولس د تحفظ خبرې کړې دي. داسې حملې دوی د خپل کارونه نشي منی کولی
چې په هغه وخت کې چې دلته د وینو رودونه بیان او دلته به د فضل الله او د بنړۍ مولا او د شادوران او د هغه د نورو بدماشانو د خلونه د وینو دار اتلی سوات قومی جرګه په هغه وخت کې نه ده خاموشه شوې. من دا قوتونو ته دا وایو چې د سوات قومی جرګه د سوات قومی مشران د سوات اولس په هیڅ صورت باندې لدا سے مرګونو نه په ذریعہ باندې څوک تخپل لغ نه
د سوات قومی جرګې مشر زیاته کړه چې ټوله نړۍ کې د ترهګرو په ضد ملکونه یو شوي دي او څوک هم د ترهګرو ملګرتیا نه کوي نو د پاکستان حکومت دې اولس ته تحفظ ورکړي او د ترهګرو مخنیوی دې وکړي.
موږ دا مطالبه کوو چې زموږ ریاستي ادارې په کار ده چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ چې کوم دی دا عملي کړي او دې ملک کې څونه دهشتګرد تنظیمونه دي د دې په خلاف قراري واقعي چې کوم دی کاروائی ہوتی. یعنی نن هم دلتا لشکر طیبہ جیش محمد دنیا نور تر اگر تنظیمونه بشمار تنظیمونه دا باقاعده فعال
د سوات قومی جرګې مشر مختار یوسفزی د ډاکاور کچرې د 11 اگست پورې د زاید خان حمله کوونکی گرفتار نه کړ شول نو دوی به د پاکستان وروسته د احتجاج په توګه نه منځي.
کته د 11 دا ونشو مونږ د سوات خلکو ته اپیل کوو چې 14 اگست چې کوم دی دا به مونږ نن منځو.
سوات قومی جرګې یو شمیر غړو په دې مقدمه خبرې سرګندونه وکړه چې د سوات اولس سره به نور زیاته برداشت نه کړی شي او د اولس د امن او تحفظ لپاره هر قسمه حل زلی جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګیو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روزې میاشت اختر ته هم لګي ورځي پاتې دي. دا شان په پیښور کې د اختر لپاره سوداګانې شروع شوې دي. د مشال خبریال اصرار اتل هم داسې یو بازار ته ورغلی او هلته د خلکو سره د اختر په سوداګانو خبرې کړې دي.
د روجې د میاشتې نیمې ته پرسیدو سره د پیښور په بازارونو کې د اختر تیاری لپاره د اوس نه په دوکانونو د خلکو رش جوړ شوی دی. په بیلابیلو ځینو کې لګیدلو دوکانونو ته خلک د جامو کپړو په خاصه توګه د ماشومانو لپاره سیزونه اخستلو ته راځي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زموږ سید مکمل شاه د اختر د پاره سودا لو خو خېږم نه دی وای دا روزه هم دا لم جی بازار روزه خو ډیره جوړه ګندلم جی نن سبا او تاسو پته جی ټیلران اډوانس کې ارته باندې جی نن سبا لا روزه د سر باندې جی وای چې مونږه پسوګر نیو مرګر راغلی
د هزار خانه ماجد وای چې صدر کې د زیات رش له وجې دوی ټاون ته راغلي چرته چې نرخونه هم خدي
او د اختر لپاره شاپینګ کوو خپل دوستانو سره. صدر د غوږی مونږ لاړو خو زیات رش وو او د رش په مونږ کې خورا وو. دلته چې کوم ځای کې مونږ خبرې دلته دی سیل لګولي چې کوم مطلب پرایز یې ځاله خدي گزاره کې نو مونږ دی خو دا تر راو.
یو تن دکاندار وای چې د موسم ښه کېدو سره نن دوکانداری هم ښه شوې ده.
زما حمید الله نوم دی او کلونه دکان مې ده او اختر مخه ده او گرمی زیاده گرمی وجه ده نرازی خلق سم او موسم نو خشه نو نور بمرک زیاد چنان خشه او کارم لگته شوه. بس اوز خورد لا شروعی 15 شوی ده اختر بس او سوداگانی بک خواه مخواه که اینو کلونه ده و سویت ده و جول دیست ده.
دخپل پامیل سر راغلی او تنوایی چه گرانی ده تیر کال نه دیر زیاده شوی خوبیا هم خلق سوداگانو خستو تا روزی
جوانم زیاده مده ده تم راغلی صرف ویندو شاپنگ لپاره مجھے گرانی دانا ده حد زیاد نو یو سیز ریٹ مثال بس لاست ایئر 100 نو دی 150 نا بو خلق راضی شاپنگ زگ لگا چمگا راغلی
د یادونه وړ ده چې د پیښور په بیلابیلو ځایونو کې د اختر لپاره بازارونه او دوکانونه جوړ شوي دي چې د شپې تر ناوخته پورې ورته خلک سوداګانو اخیستو ته ځي راځي. اسرار تل، مشال رادیو، پیښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو، نن هم مونږ په برداشت او زغم باندې د مولانا احمد شاه سره خبرې کوو. نو راځي چې واورو دوی په ټولنه کې د روجې په میاشت کې د برداشت او زغم په اړه سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
دا رمضان خپل معنا چې کوم دی دا هغه د علماو په نسبت باندې دا چې رمضان هغه وخت ته وایي چې کوم وخت کې د انسان د ګرمۍ د وجې نه خپې سوځي یا هغه وخت رمضان ویل کېږي چې کله د انسان ګیډه تشه شي. نو دا د ځوان حالت په هغه وخت کې راځي چې کله انسان په ډېره ګرمۍ کې روژه ونیسي او دا ډېره ګرمۍ کې روژه باندې تند هم راځي او لږ هم راځي په کار ده چې انسان د دې برداشت وکړي. دا شعبان اخري شپه وه، د رمضان اولنۍ شپه وه. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته تقریر کوم، اواز نصیحت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د شهر المواسات او شهر الصبر ویلي چې دا د غمخوارۍ میاشت او د صبر میاشته. نو صبر خپله معنا د صبر ده برداشت کول. مسلمان په کار ده چې په دې کې برداشت وکړي، هغه که تنده پرې راځي، لږه پرې راځي، یا مطلب ګرمي وي یا سخته پرې راځي، دا ټول کې مسلمان صبر کوي. نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام دلې نوم ده، یعنی مطلب شهر الصبر ورته وایي، کنه د صبر میاشته. نو برداشت به انسان کوي، هغه که هر قسم تکلیف ورته پیښیږي، هغه کې سوچ سړی وکړي، یا دا تنده راځي، ګرمي راځي، یخنۍ راځي، یا مطلب لږه راځي، مسلمان په دې باندې برداشت به کوي، صبر به کوي، په دې باندې الله اجر او ثواب ورکوي. یا کوم چې عام طریقې سره الله رب العالمین د طرف نه حکم هم دی سورت بقره کې، چې الله رب العالمین فرمایي دا روژه چې تاسو باندې مقرر شوی ده، داسې مقرر شوی ده چې په مخانو امتونو باندې وه، هغې باندې دا یو مطلب تکلیف به پرې راته، هغې به صبر کوو. مسلمان هم باید چې صبر وکړي. په هر حال کې د مسلمان دپاره صبر او برداشت پکار دی. څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عام اوقاتو کې وایي چې هر مسلمان چې هغې ته یو غم او درد او تکلیف ورسیږي، باید چې هغه د صبر کلمات وایي، انا لله و انا الیه راجعون. حتی چې نبی علیه السلام فرمایي که یو سړی په لاره باندې ځي او د هغه پخپه کې ازغې غوندې چیز لاړ شي او هغه په هغې باندې صبر وکړي، الله رب العالمین هغه لپاره باندې پوره اجر او عوض ورکوي. مسلمان دا پیدا شوی دی د صبر دپاره. الله رب العالمین بار بار دا اعلان کوي چې ایه الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے مسلمانانو صبر وکړئ، ان الله مع الصابرین، الله د صبر سره ملګری دی. امامه کیول د صبر مطلب هم دا دی چې انسان به برداشت کوي، هغه غم راشي، درد راشي، ګرمي یخنۍ راشي، لږه تند راشي، نو برداشت د مسلمان کار دی. خو دومره تکلیف هم الله انسان نه ورکوي چې هغه د انسان د وس نه باغي، ځکه الله رب العالمین خپل فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هغه دومره تکلیف الله انسان له ورکی سمره چې د الله رب العالمین په نسبت باندې د انسان برداشت کولی شي، چې انسان برداشت نشي کولی هغه مرسته تکلیف الله نه راولي. نو کدا روزه دا او که نور عام حالات کې چې هر کله انسان باندې هر قسم مطلب تکلیف راځي یا درد او مصیبت ورته رسیږي، نو هغه به مطلبې ته کېدای چې دا برداشت کولی شي، ځکه الله پیدا سخت او دا تکلیف راولي. که چېرته برداشت نشو کولی، نو الله د عمر تکلیف الله انسان نه ورکی. نو د صبر د پاره او د مطلب د برداشت د پاره انسان پیدا شوی دی، ځکه د انسان د پیدایښت مطلب هم دی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله انسان او تیرې د عبادت لپاره پیدا کړی دی، عبادت کې تکلیف او سخت شته دی، مسلمان به برداشت کوي. د اول د سر نه تر اخره پورې د مسلمان د برداشت لپاره پیدا شوی دی، چې دا به وس کېږي او دا به څومره په طاقت وي، نو هغه به د الله رب العالمین د رضا لپاره برداشت کوي. اصل کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا برداشت وایم دې ته چې د تکلیف ورسیږي او دا صبر وکړي. نو چې د کنځله وکړله یا غوسه وکړله، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العالمین شیطانان په دې میاشت روژه کې تړلي وي. هغه یو واقع کې راځي، یو شیطان نه چاته پوښتنه کوي چې د مسلمانان د دومره ګډوډ لاغې ور سیده، ما خو په دې عام وختونو کې ګډوډ ټول پوری دا په مېز د ورځې کې د تللې شی مونږه دا د اولي غلط خلقو زی. نو مسلمان دغه راحت ته ورسیږي چې دام د الله د قانون خلاف دی. باج روایت او یا باج د بزرګانو قول دی چې سړی یو کنځله وکړي، الله رب العالمین دغه وسه وکاله بیریا عبادت ختموي. نو الله رب العالمین قران کې فرمایي کافر هم کنځله نه پکاره، مسلمان خو لاله خبره ده. دا د مسلمان خپل یو غلط ذهن دی چې دا استعمال کوي. الله رب العالمین د تفسق او فجور وایي غلط خبره ورته وایي. دین ځان ساتل د مسلمان لپاره غیر د روزین مکاري، یعنی چې روزین نه ام مسلمان لپاره دا چې دا مطلب کنځلو نه ځان وساتي، د غلط خلقو خزولو نه ځان وساتي، یا مطلب هر څه پر روزه باندې ولاړول نه دي پکار، چې را کمال از روزه مینه ونه ما بدا شکار کړی. دا غلط خبره ده. هر مسلمان له پکار ده چې هغه د الله رضا لپاره صبر وکړي، او هغه د کنزلو نه یا د غلط خبرو نه، د غلط خلقو خزولو نه، یا هغه خبرو نه کوم چې الله خپکیږي، هغه نه ځان ساتل د مسلمان لپاره پکار دي. او دې باندې مکمل قران او حدیث آیاتونه او حدیث نبی رسول الله هم شته چې پکار ده چې مسلمان د غلط خبرو نه په هر حال کې ځان اوساتي، او خصوصا روزه. الله فرمایي چې کله دا چې کست هغه جاهل وي، نو جاهل سره چې کله تاسو خبرې کوي، ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بس غلط خبره ته دا ده بجره السلام علیکم جن العالم، یا زما روزه را مات نه کړه. بس دینه غلط خبره نور دانو چیرې کو روزه نه ما بدا شکار کړی، دا غلط خلقو زول نه دی پکار.
مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورته زموږ همکار اسرار عالم مومن ته لړ خبرونه ترې ورو.
د کوټه خاله سریا په فیض آباد میسمه کې د غرمه محل یو 14 شوه دا چې په کې درې کسان وزل شوی او لس نور جو بل دي. د پاکستان د کونو چروزی رمان ملک ویلي دی حکومت چې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت د نوي قانون کلدم ګرځول وروسته په صدر ځمانه کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او راتلونکو په کڼلارا غونډه شوه. د بلوچستان لپسین څخه تختول شوی د بی آر اس پی څلور کارکونکو خوشي شوی دی او افغان حکومت په تیر دولسو کې د غلا شو سلګونو لرغونو آثارو کامی میوزیم ته په واپس راوړلو باندې د برسانیا او هغه خلکو مننه کړې چې په دې لړ کې د هغوی مرسته کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. تاسو پورا پښپګو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خندا وزیر اسرار لمومن او سمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه تواړو. ډیر خما خامه درته غواړو او د خدای پامان.